الو خیلو
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزه یا تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګریزو مالونو د لیږ رالیږ په مخ کې پرانیستل شي. دوی زیاتوي سوداګریزې لارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګریزو موخو لپاره په دوامداره توګه پرانیستي وي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بختلا او حاضرګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینې دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډریورانو ته، موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنې مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي سے موٹر دوڑ خوا نظر آ جائیے انہوں نے موٹر تکلیف بم نہیں ٹرانسپورٹ ہمارے بک کھلتے ہیں رسی گرا رسی
انگور کو خراب سے جگہ دی جنریٹر کرو سا کو نہ لے کے بازار تو وہ لگا ٹھلو ابتر اڑے آر واسطے انگوران سے زن روشی پاکستان دا ٹیم کو لڑا باندھ کو پنجان انگوروں ٹھلو نہ وہ بھی ٹھل خراب سے مینا ارک کر روشی دارا کے اوپر نہ پیدا کی گئی مزدور نشتہ مڑے نہ پیدا کی گئی.
د افغانستان په ټولو سوداګریزو بندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یازمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
تکلیف آسان شي، تجارتیانو تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی.
مشتا ډیر سخت تکلیف تا، سخت تاجرو نے تا، کاروباریوں نے تا، سخت نقصان دا. مش دوے سارے حکومت تا سولیا کی اپیلیا وتا کی چھ مش دمر چھ دا کیم بور گاڑی دی دادا خلوص کو نیرا چھ کلا دئی پ مذاکرات پ خبر سارا جوڑ سی مش ہدا غال یار دو سی اور سی وے دعا سارا مش دے خیر حکومت نہ دی مش خیر دا لانا وتا گوڑی ہو مش تا ڈیر سخت تکلیف تا دازی دے یہ بے دل منزے دے وٹلے خروک میں دا نیرا سڑی چھوی ایسا طریقہ میں نشتا خالی چانا پشتنا ہو کی چھ گیٹ کلا خلوصی جی گیٹ ایسا پاتا نہ لگی.
په ورته توګه ځایي مسؤلین او د سوداګریزو بنسټونو مشران وایي که سوداګریز بندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټې رسیږي او د خلکو کاروباري هم ښه کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز وویل
ځینې بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر پنځو سوو پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دا هغه بیرته یې سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایه هم نه پوره کوي.
په دې مورد باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څېر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي انشاءالله د هدایت لپاره به تصمیم او تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لاري لکه ډنډې پټان، انګور اډه، ترخم او سپین ولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یوه ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبی کوریا ته ولاړ شي او دا سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 13مه د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې چې په جنوبی کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ترامپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ ښځینه صدر اعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبي کوریا متمرکز وي، چیرته به چې ټرمپ د هغه هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه مېلمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبي کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبي کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبي کوریا ممکن ټرمپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ټرمپ د بیالیدو احتمال زیات کړی دی.
خبرونو ور آخوا
تاسو زموږه کله آزادۍ رادیو نه اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د بخنې نړیوال د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې واک ته رسېدلي د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان څېړونکي فرشتې عباسی په حواله لیکلي چې طالب چارواکي په زیاتېدونکي ډول افغان خبریالان ارباسي چې یوازې خوندي او له مخکې منظور شوي مطالب خپاره کړي او هغه کسان چې له دې چوکاټ ووزي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یافتانشان میته کې از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها
موندن موکیی که 2021 قرار پا دیخوا طالبان و ده غصل پره چی دوی انتقاد بولی درسانه و پر کارکون که ده ترنی سانسور او سزاگانو پا بلی کول و رسانه لمن زبولی واضح ویلی شو چنور افغانستان که هیچ پیپری او خپلواک رسانه نشته.
دی راپور که اولان دی راغلی چه ده طالبانو ده حکومت ده استخبارات و اداره او ده دوی ده امر بالمعروف و نهی نهی المنکر وزارت در رسانه ټول موارد څاري او پټکوي د طالبانو پر چارواکو ان کوچنی نیوکه هم کولای سي د خبريالانو د نیولو یا شکنجه کېدو لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبريالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې دی وی کورنۍ رسنۍ خبريال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالې هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې په خبرې په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشریکیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دیدلی لخوا در موثق و معلومات او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون تو سر مستی بود چه در دده این عمل کیگی چه مونگ حق مواردو تا پوخ خور نکره شو چه در افغانستان اروند بی او مونگ پر ورنده هیچ هم نشو قولی.
در بشری حقونو در چار نریوال سازمان خپل دی راپور که چه در 2015 کال پا آگست میست که پا افغانستان که دلری لاری لاتلس او ترکیه که میشت دیرلس افغان خبریلانو او در افغانستان کدوالو او در افغان کدوالو بیلا بیلو سازمانونو در معلوماتو و مرکو پر بنسج برابر کرده زیاده کرده چه در طالبانو در امرو بالمعروف و نهی نیل منکر وزارت با منظم دول در رسانه و دفترون تلاشی کوی. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې د نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رایټس واچ د جلا وطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي، ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي. د سازمان له بېلابېلو هیوادونو چې د دې خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی د زر تر زره خوندي ځایونو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکز شویو خبریالانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې امله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، د خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو وروستی راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوۍ له څه باندې یوې اونۍ راهیسې روانه ده او خلک وایي چې ډېرې پتنګ کړي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادله وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښام بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارتې پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاو بس پرچاوي زیات شوه، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډېره شوې. یوازې درې څلور ساعته یا ډېر تر ډېره 5 ساعت راځي، له دې زیات نه وي. په 40 ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د پخوا په پرتله پرچاوي ډېره شوې ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوۍ شکایت کړی. دی لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د 2 ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلې وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایي رئیس عبدالباري عمر سه شنبې د اکتوبر په 1 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او 12 نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له 2 کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د آزادی میلمه
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني نن مو ملما اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروکور خبرونه کې ملما یم محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویل اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر په خاصه ودی د چورې د سیمه وسیدونکو یم تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم بیا نو په یواد کې حالات چې کړکې چن سو مرم کډه پر سر کړ ګاونډي هوا ته ولاړو هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی بیرته بیا د کدی صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیات مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده او سره علاقه مې و چې ځینې څرګندونې تر لاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې شوی یم یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم
سپیشل اسنه تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 کې نو په یاد چې شپږ راته یا خو ژمه وو مش کوټه بار سو مخکې بچمن کې وو نو 900 شپږ راته ورستې وخت وی به چې نوې کال سره 900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سمجه بس ارتو ته وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو وچی ورونه موږ گزاره سو کړم شهرونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرېښول او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زایم یو پخ کې مچ مجبورې مشتلی
کوم خاطرات شیم په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټي د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټي د ژوند راتو وایست خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوجو ډیر دي ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی ومه چې بیا دې ځا شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په تاسو وخت کې د زده کړو مونږ نه پرې شوله دوه سم څرګې مې حالت وای بیا د کندهار درملمن ترال ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لزای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانې زبانی عمر تل کړې دی په کوټه کې مې تل کړې دی اغه مګری مې روسه په یادې اغه کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو ځې ته تلو نو اغه اره کوڅه اره خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول شخه خاطره ده او چلته یو زمرد پښتو ادبیاتو استاد وو د پښتو مزون به راتوایه اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مکانه دي کې کنه دي کې ته به خامخا مخاله دي کې ماته ویل بیا به دغه خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی دغه مخاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوښښین رادیو رانی ولا په درېسه کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیواله کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایل دي له یو وخت زده کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسې دي لن کړې و ما درېم نو زب درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر ګټ نه پر شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یاو نو تلته څنګه راغلی نو په ډیر دغه بستر وایسته ول دوه ورځې ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس رالی خې روس پرېس نه یریږ بیا پاست بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوږ دی لیک ولې کې چور راځه درس ته څنګه پرېږې پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مې برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوټه جوړې ولې دل هغه څه لګایم ولې ما هر خبر نه یو هر خبر خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې پرېدل ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دوه مرکه چې په 15 بجې خبرېدل زه ساريان او زه راغ در رادیو څخه خبرېږم هغه څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره به خېډې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرې موونه ول تاسو شعر هم وایست لکله
او مننه شاعر سره سمترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن دغه سدي زه چې وکړه ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1960 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټکیږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکوي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیروی نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوښیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په ډېرو بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچې د چاپ ازلاج په مخ راغلي دي مخ مې نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي دي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې جمع کړه چې ورک نسی چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه چې امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا رب کې سیس کالمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي متواتیان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ یعنی ما 200 متواتیان کنداریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی هغه چاپ کړی دی، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټولو ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما بس یو لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه سم کولی، کډوال یم، کار نه سم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ور نه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي زما سره بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منل رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په خبره چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرد سره واریان و چې دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کوره چې روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلي وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړه، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړه. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي، ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې، یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې بیا نیوي، بیا به هغو زما غږ واورېد، ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داسې خبرونې خو موږ اورو اته بره داسې ما په ځینې خطو خندم ازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا دغه حالت راغلې وه. نو هغه ډېرې ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مشلته کار وکړي، بیا د کلید پاسه نو بیا راډیو سوله په هوا کې یو مجله را ایستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو بېکاره سي څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغور توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو دا معلمي مې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاریع پیل کړې، مشاریع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله، بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بي خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خبرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې، دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خبرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خبرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خبرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنجشنبه نه شدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم رزقون بران فنجدې سم نجدې څه چې به خېدر رسوم او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرزان دې کې ماته بل مو خیره پیدا سوال کسان چې ما نه منو درې ولکه جهاني صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازي چې ما ویدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړ بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېشت کې پنځلوېشت کې دا خبرې دغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خپرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا په یو دفتر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سمچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه.
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2012 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاري راډیو سره هم کاري لرله د ځینې تلویزیون سره هم هم کاري لرله نو دا هغه څه و چې ځکه داس مال اقوه د سیمه کار کاوه د نړیوال اړیکو سره تر څنګ بیا په روسي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختر اجانس و طلوع افغان و کندهار مجله و او توزیع مجریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کوله
کله بیا لوطن ووته بیا
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکره بل خو مخکې تر یو مداول بیا هو
نو بیا ته مې احساس کوم چې باید لار شي او کنه ټول وطن تاسې هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښته چې باید زره وو زما د خپل اولادو سره ته کله وکړ دوه وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنزم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سی دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې دا خبرې مو هم خلکو مشوره ته ورغونې وي درې واري بس زړه شکه زړه مې راغونډ کی را رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر راډیو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یې دا به څنګه راډیوګان یې هلته ما کار وکړم نه ځکه چې مایکروفون ته کښېنم نه هلته ما مرکه وکړې هلته ما خبرونه وړاندې کړې هغه ادبي خبرونه چې بده وړاندې کولې مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلوله د دې مې د شوز مېرمن د لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وایم دا زنه یې مله ټول الله پاک یې سان دې ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو څو مرکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره یې کینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښور نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مور خو مې د وخت یو پاسې یو چې د سه یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلی صاحب د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ور خلګو چیر تللې یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسیات بیا ته کنه کلون لرو سره واسه محترم نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درې ابو واوښتې ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه یعنې د سې ژبه سړي په مکتب کې ویلي په کورس کې زده کړي الماني مو بخي اورېدلې نه و پر ځینې غټو مټران به شېدي کړي موږ ورته اینده نه الماني مټران چې په افغانستان ته راتلل پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره زه دا به کوم ژبه ده هغه چې هغه د الماني ژبه و نو دلته راته ټول شیان بخي یو کال کدر خو زه بخي قسم شو راډیو ته تلم نو په ژبه سره خلاصې دي نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زمو د ژبه کورس زمو بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل وس نه لرم کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب وران ترسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړې نه یریږي زدي د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د شکاله بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکاله څخه ورسې څوک د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزاره کړې د حالته د اړیکې جوړې سي ویات د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردی وطن دی هر ځای نه خبر ده د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم مسجد واړه پردی سوې کاستې وکم مسجد واړه پردی سوې د پردی په انګړ کې اختر نسته
دارته وای چې کله چې انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي دا ټول سیستم ته نه وي و د خلکو خبره ته نه وي دا د دستور ته نه وي و انا خبره ما پاره نه پېژ کبه سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خاطر خرو به بل کومه تکه تل به موږ اوس تاسو پښتنو کومه چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبب بدلې دا ولې بدلې ورو موږ داسې ګوت چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دا وجالي بل بدا دا ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې وای سپی درلودي ګل کړي کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دا څه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داس کلچر دی یو بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پرکوشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کوشنانو لپاره ډیر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع د کډ د خوشحالي موقع د دې لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کوي دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پرېږدو هر څه مورته وویل بس هر خبر په شکنځلو ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو چې نه پرېږدو په لویر په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپ ته بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې دونه افسانه وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار شي ځکه ته راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سوي ډیر لور ده جنګ اندل دلې کېل دلې ډېر مشکل دلې دي موږ خو ارګړې وسمه جنګ ختای بیا موږ په شې څو وای بس په موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې چې موږ دا څه په دې چې موږ دا څه ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې وینم بیا خپل معلمان سره پرتل کوم د کینو کې په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مې د څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څه نه شي ګورم په شونډه به مسکا خبره ده سمه دا وګور ته چې ګورې سپس ټول خوابه دي هم جن دي هر شي به ته چې خو کړه پلار مړ دی مور مړه دلته وګورې وینې ته چې خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوري رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې پیدا دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماري نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماري راول نه وای بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ کډرون را څو اخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوه د مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن څخه وځي وطن شاته پاتې شي وطن خو دوه خلک باندې آباد دي
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه سمودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچوبلی کار وکی پس هغه چې وکتل چې ترڅو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخلیدو کلی ده. نو چې ته کلی ون لري ټولنې ته نشي داخلېدلی، دا وته ځي ورځي کار ته ځه کور ته ځه نور هیڅ نشي کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وه، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه دری ژبې و پښتانه سره وه، ما هېڅ المانی نه سو زده کولی ځکه زما ټول کار دی سرو کار. بیا چې به کور ته راغلم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سو زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وښه دی کوي، بیا په لیکونو به اخته یم ځینه دغه سره سره ځینې مبادله سره پرته چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
Oh, no.